لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. او دلتا دا کامن سنس خبره ده، دا تاسو چاته چې الهان وایي، دا تاسو چې چاته الهان وایي، کوچری واقعي دی الهان وي، نو ولې دوی به بیا جهنم ته تلل؟ وکل فیها خالدون، او ټول به په دې کې همیشه اوسیږي، چې د چا پوجه کیږي نو هغوی هم، او چې څوک پوجه کوي نو هغوی هم. ګورئ کوچری دوی خدایان وي نو په جهنم کې به ولې پراته وو؟ بیا چې څوک د چا پوجه کوي او هغه کس بنده جهنم ته غورځوي، نو هغو له پکار دي چې دی د جهنم نه بچ کړي. او چې څوک پخپله په جهنم کې وغورځېږي، نو دا بیا څنګه خدای شو؟ بیا الله تعالی خو پخپل منلو واله، د جهنم ور، الله تعالی خو پخپل منلو واله د جهنم د ور نه بچ کوي، نو دوی ولې نه بچ کوي؟ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. استغفر الله، په دې کې به د هغوی د چغو اوازونه وي، لکه څنګه چې د خر د چغو اواز وي، نو داسې به وي د دوی حال. چې جهنم ته لاړ شي نو د هغې نه به بیا چرته هم نه راوځي. په داسې چیمبرس کې به دوی بند کړی شوي وي چې په هغې کې به اور او اور وي، د اور عذاب به وي. وهم فيها لا يسمعون، په هغې کې به دوی هېڅ هم نه اوري، نه به یې څوک ملګری وي، نه به یې څوک دوست او مددګار وي. د چا خبره به دوی د سره اوري نه، یو به د هغوی خپل غم وي او د هغې د پاسه به یوازې وي، هېڅ څوک به نه وي. سوچ کوئ چې په کووډ کې یوه جټکه راغله او په دې کې مونږ یو قسم له سوشل بایکاټ کړی و، د یو بل سره به څوک نه میلاوېدل، نو د هغې سره خلک ذهني طور څومره ډیسټرب شول. چې کله ویکسین راغله نو د خلکو نه تپوس شو چې تاسو ته له ټولو نه زیاته خوشحالي د څو خبرې میلاو شوه، نو هغې وي چې مونږ به د خپلو خوږو خلکو سره میلاو شو. نو دا د انسان یو ضرورت وي چې د هغو خپل خپلوان د هغو سره نږدې وي او په غم کې د هغو سره شریک وي. او هم دا وجه ده چې د بیمار تپوس او یا د مړي د لاسنیوي کولو دومره غټ اجر او ثواب دی، ځکه چې کله انسان په غم او پریشانۍ کې وي، نو غوله خلک تسلي ورکوي، د هغو سره کیناستل د دې سره د هغو په غم کې کمی راشي، او دا خلک به په جهنم کې داسې سا اخلي لکه خر چې سا اخلي او بیا یې وباسي. بهر چې کوم آواز وباسي نو هغه تیز وي، کوم سا چې اخلي هغه رو وي، او بیا په زوره باندې چغه کړي، دا به د هغوی د چغو آوازونه وي، د سوزیدو عذاب او د جدای عذاب. استغفر الله، هغوی به داسې په تکلیف کې وي. اوس هغوی هېڅ هم نه اوري، هغوی به په دنیا کې د الله خبره نه اورېده. نن هغوی الله تعالی داسې یوازې کړل، او په سورة الملک کې د جهنم په باره کې هم راغلی دي چې په هغه ورځ به زفیر او شهیق د هغې اوازونه وي، د هغې چغې به وي، او دننه به هم چغې وي. استغفر الله، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. الله تعالی فرمایلی دي چې څوک زمون آیتونه دروغ غني، دا غوی د پاره به داسې عذاب وي چې دا غوی سرمنی به اوسوځي، نو بیا به مونږ هغوی له نوري سرمنی ورکړو، بیا به ورته نوري سرمنی میلاو شي، او بیا نوري، هر ځل به سرمن سوځي او بیا به ورته نوي سرمن میلاویږي. جهنم به داسې بلاوي چې نه به په هغې کې بنده ژوندی وي او نه به مري. جهنم به هم د ځناورو په شان چغې او کریکې وهي، او په هغې کې چې کوم خلک وي نو هغوی به هم چغې او کریکې وهي. او دا هم راځي چې لهم فيها زفير، او دا د عابد او معبود د پاره دی، یعنی چې چا به پوجه کوله او د چا به یې پوجه کوله. وهم فيها لا يسمعون، یعنی چا چې به پوجه کوله نو هغوی چغې وهي، او د چا چې به پوجه کېده نو هغوی یې اوري. نو داسې شور او کریکې به وي د جهنم والو. الله اکبر، د جهنم دا آیتونه ډېر سخت دي او ډېر درانو آیتونه دي. دا د انسان په طبیعت باندې ډېر درانو لګي، نو الله تعالی د دې سره د هغه خلکو خبره هم کوي چې څوک به د دې نه بچ شي. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. انسان وای چې زه څه وکړم، د دې څیز نه څنګه بچ شم، څومره په ګران حالت کې دی دا خلک. بشک هغه خلک چې د هغوی لپاره مقرر شوي ده د مخکې نه زموږ د طرف نه نیکي، نو هغوی به د دې نه ډېر لرې وي، هغوی به دومره لرې وي چې لا یسمعون حسیسها، هغوی ته به د دې معمولي شان آواز هم نه رسیږي، لکه څنګه چې د قدم آواز وي. هغه خلک چې د حسنا په لیول کار کوي، د اکسلنس په لیول، الله تعالی په سوره یونس کې فرمایلی دي للذین حسنوا الحسنى، هغه خلک چا چې د اکسلنس په لیول باندې کارونه کړي دي، د هغوی دپاره حسنا ده، نیکي ده، وزیاده او د هغې نه هم زیاته. د هغه خلکو دپاره لیکلی شوي ده، مقرر شوي ده. الله تعالی فرمایلی دي سبقت، مقرر شوي ده، د هغوی دپاره الله تعالی فیصله کړې ده. څوک چې د الله تعالی د مرضۍ مطابق ژوند تیروي او د الله تعالی د رضا د حاصلولو دپاره کوششونه کوي، په آخرت کې خو به هغوی ته اجر ملاویږي، لیکن په دنیا کې هم الله تعالی هغوی له ورکوي. دا هغوی داسې پاکه او پرسکون ژوند دی، او هغوی به د دې شعور او هغوی به د دې شور، چغو، کریکو او هنګامو او د دوزخ د اور نه د دې هر څونه به هغوی ډېر لرې وي، او هغوی به د دې معمولي شان آواز هم نه اوري یو ځای دی چې هلته عذاب ورکړی کېږي، خلک پکې په سخته دی، او یو داسې پرسکون ځای دی چې په هغې کې به دوی معمولي آواز هم نه اوري، لکه د قدمونو آواز چې وي. ځکه چې د چغو او کریکو آوازونه د بنده په طبیعت باندې ډېر بد لګي، چې په یو ځای کې چغې وي، تکلیف وي، یا په چا باندې عذاب وي، نو هلته څوک یو منټ هم نشي تېرولی. لیکن دوی الله تعالی د هغې نه ډېر لرې ښودي دي، مبعدون، هغوی به نه هیڅ، یعنی هغوی ته به هیڅ هم نه رسي. وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، او هغوی به په داسې ځای کې وي چې هغوی د څه څیز خواهش لري نو هغه به ورکړی کېږي هغوی له. دلته فی لفظ راغلی دی، یعنی چې په هغې کې به دننه وي، یعنی چې څنګه د هغوی زړه غواړي نو هغه شان به ورته میلاویږي. د هر انسان خپل خواهشات وي، ځینې خلک اولاد خوښوي، څوک سو، نو هغوی ته به د خپلو خواهشاتو مطابق میلاویږي او په هغې کې به ډوب وي. ځکه چې کله انسان د خفګان خبره واوري په نیوز کې، نو هغوی بیا ډېر پریشانه وي، طبیعت یې خراب وي. نو الله تعالی دوی دومره لرې ساتلی دي چې دوی به په خپل عیش او آرام کې وي او همیشه به وي. په دنیا کې یو شی هم مستقل نه دی، داسې ژوند انسان ته صرف په آخرت کې میلاویدی شي. لا یحزنهم الفزع الاکبر، هغوی به نه غمگینه کوي. فزع اکبر څه شی دی؟ بعضی مفسرین وایي چې دا د سور خبره کېږي، او بعضی وایي چې کله بنده د قبر نه راپاسي نو د ګبراهټ حالت به وي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، په هغه ورځ به خلک تختی د خپل مور او پلار نه، د زوی نه، د ښځې نه، او پریشانه به وي. خپله پریشانی به یې دومره ډېره وي چې هغو ته به هیڅ څوک یاد نه وي. لیکن د دوی به داسې حالت نه وي چې څنګه دوی راپاسي نو بالکل تازه به وي، لکه آرام چې کړی وي، یو شی به هم دوی نه پریشانه کوي. فزای اکبر، یعنی څومره مرحلې چې دي د پاسېدو نه واخله او جنت ته د رسېدو پورې، میزان دی، پولیسویرات دی، د جنت جهنم فیصلې به وي، په لاسونو کې به اعمالنامې پیش کېږي. د دې ټولو ګبراهټونو نه به هغوی لرې وي. د سور، یعنی شپېلۍ چې پوکلی کېږي، د هغې ویره به ورسره نه وي. او ځینې مفسرین وایي چې هغوی به ژوندي نه وي، او دا خلک به د ګبراوېدو نه پاک وي او آزاد به وي. او سبحان الله، تتلقاهم الملائکة، او د دوی به فرشتې استقبال کوي. د تتلقا مطلب دی استقبال کول، چا له مخې له تلل، د چا سره میلاوېدل، د هغوی سره تلل، یعنی هغوی به تلل، دا یې هم مطلب دی. نو هغوی به د دغه ګبراهټونو نه آزاد وي. مونږ خو په وړو وړو امتحانونو باندې ګبراویږو او د قیامت مرحلې خو به ډېرې لوی مرحلې وي.
لکه په ایرپورټ کې چې خلک روان وي، د ځینو د پاره لوی لوی لاینز وي، د ایمیګریشن فکر وي ورسره، د سامان فکر وي ورسره، او یو هغه خلک وي چې هغوی وی آی پیز وي، سپیشل خلک وي چې څنګه د جهاز نه کوز شي نو د هغوی د پاره سور قالین اوغوړیږي، دواړو طرف ته قطارونه لګېدلي وي، او هغوی ته هلته ګاډي ولاړ وي، نه هغوی په لاین کې ودرېږي، نه ورسره د خپل سامان فکر وي، نه د ایمیګریشن سو فکر وي، د هغوی استقبال ته خلک ولاړ وي، مخکې وروسته ترینه خلک ولاړ وي. په دواړو کې ډېر غټ فرق دی. د دنیا د یو وړوکي مثال سره تاسو ته وایم چې د قیامت په ورځ به داسې خلک هم وي، وتتلقهم الملائکه، فرشتې به د هغوی استقبال کوي، هغوی ته به په خیر رالی وایي او هغوی به وړي. هذا یومکم الذی کنتم توعدون، دا ورځ تاسو ده چې کله د چا وعده وي، کزر کسانو له دعوت ورکړی شوی وي، نو هغه د زرو میلمنو ورځ نه وي، هغه د ناوي او د واده د هلک ورځ وي. نو دا ستاسو ورځ ده، نو هغوی به وایي چې نن ستاسو ورځ ده. په دنیا کې هم وی آی پیز وي، د هغوی د مخینه خلک لری کیږي او خلک په منډه منډه هغوی بوزي، نور خلک وروسته ولاړ وي، هغوی په انتظار کې وي، او دی خلک روان کړي او کور ته یې ورسوي. دغه شان سبحان الله، اللهم اجعلنا منهم، دا هغوی خلک استقبال کوي، بوزي، خوشخبری ورته بیانوي، دا هغوی به سو پریشانی وي، په هغوی باندې به د الله تعالی د عرش سایه وي، او هغوی به د نور په ممبرونو باندې کینولې کیږي، د هغوی حساب کتاب به آسان وي. چې څوک د پولیس صراط نه د بجلی په شان په تیزۍ باندې تیر شي، د هغوی په ښی لاس کې به اعمالنامې راشي، د هغوی نیکۍ به درنې شي، او الله سبحانه وتعالی به په پرده کې د هغوی سره خبرې کوي، هغوی به نه بې پردې کیږي، د هغوی دپاره خو به هر څو ډېر سپیشل وي، او هغوی به د هر چا نه مخکې جنت ته هم لاړ شي. خلک به لا په حساب کتاب کې نښتی وي، او هغوی به ورسی هم. ځینې خلک به 50,000 کاله په حساب کتاب کې ولاړ وي، او ځینې به داسې وي چې د غرمې د قیلوله په وخت کې به هغوی جنت ته هم ورسی. داسې په منډه منډه به هر څو شي، او چې هغوی جنت ته ورسی نو هلته به ورته هم فرشتې ولاړې وي د استقبال لپاره. هذا یومکم الذی کنتم توعدون، تاسو سره به وعده کېده د دې ورځې. الله تعالی وعده وکړه، په قرآن کې وعده راغله، خلکو وعده ولیدې. دا د هغه ورځ د کومې چې ستاسو سره وعده شوی وه، د دې خبرې به مونږ اورېدې. الله اکبر، اوس وګورئ چې څومره خوش قسمته دي د ګبراهټ په موقع باندې او په هره مرحله باندې چې خلک پریشان وي، هغوی په مسلو کې وي، دی منډه وهي. الله تعالی د دې دپاره حسنا لیکلی وه، دی به د اکسلنس پر ایول باندې کار کوو، د دوی د پاره بیا حسنا ده، د دوی د پاره حسنا په دې وجه ده ځکه چې دوی هم په دنیا کې حسنا والا معامله کړی وه، ځکه د دوی د پاره الله تعالی حسنا تیار کړی ده، د دوی د پاره بس تیاری شوی دی و زیاده، او زیاده څه دی؟ د الله تعالی دیدار. دوی ته به په جنت کې اوچت مقامات هم میلاویږي، او د الله تعالی دیدار به ورته هم میلاویږي. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ها ورځ به داسې وي چې اسمانونه به اونغاړلی شي. پخوا په زمانه به خلکو کاغذونه سکرول کول، یعنی کاغذ به خلکو ګول اونغاړو او بند به کړو، ځکه چې هغه وخت داسې بایندرز نه وو. نو دغه شان به الله تعالی اسمانونه او ځمکه په ښی لاس کې اونغاړي، او دا د الله تعالی اوچت ذات کولی شي. په بخاری شریف کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ ځمکه په مټی کې واخلي، او دا آسمانونه به په ښی لاس کې واخلي. او بیا د الله تعالی قدرت وګورئ چې د آسمانونو ټول نظام او ټول مخلوق، او د وو ځمکو ټول مخلوق به الله تعالی په ښی لاس کې واخلي، یعنی ټول یونیورس. او نور ګوري چې څومره یونیورسز دي، مګر په حدیث کې راځي لکه یو وړوکی دانه چې وي. مونږ د الله تعالی په قدرت نشو پوهېدی، او د سجل سو مطلب دی کتاب یا ریجستر چې هغه لیکل کیږي لیل کتب لکه موږ چې په لاس کې وړوکی شان کاغذ واخلو نو دغه شان به وي کما بدأنا اول خلق نعیده لکه څنګه چې الله تعالی په اول ځل پیدا کړی وو نو هغه شان به د هغې اعاده وکړو په اول ځل انسان څنګه وو لغړ بدن او بغیر د سنت کېدو نه ان سرکمسایزډ نو دغه شان به الله تعالی انسان دوباره ودروي انسان چې کله په سو مشکله کې وي نو هغه خپله ګړۍ ورکړي پله ګوته ورکړي پیزار هم خلک ورکوي چې په دې وخت زه خپل ضرورت پوره کړم بعضی وخت بنده د خپلو کپړو ورکولو لپاره هم تیار شي خو چې د بنده سره هیڅ هم نه وي داسې به هغه لغړ ولاړ وي بالکل د فقیر په شان لکه څنګه چې هغه پیدا شوی وو او د هغو سره هیڅ هم نه وو صرف یو شی به وي او هغه ده د هغو اعمال نامه او هغې طرف ته انسان د سره توجه نه وکړي وعدن علینا یو ورز لازمه ده په مونږ الله تعالی په خپل ځان لازمه کړی وه دا د هغو عاده ده چې داسې به کیږي په الله تعالی باندې هیڅوک څه شی نشي لازم کولی الله تعالی به خلک هغه شان ودروي لکه څنګه چې هغوی پیدا کړي وو او هغه په دې باندې قدرت لري دا د داغو په ذمه او دا خبره یقیني ده او الله تعالی وفرمایل چې وعده ده زما گنی دا الله تعالی خو هر خبر رشتینی ده الله اکبر قیامت برازی دا وعده ده حشر بوی دا وعده ده حساب کتاب بوی دا وعده ده جنت جهنم فیصله بوی دا وعده ده سبحان الله انا کنا فاعلین او پدی کی تاکیدونه دی بیشک مونږ هم مونږ دا کول والیو الله تعالی دا کر په بل چا باندې نه دی خو دی الله تعالی دا کار په بل چا باندې نه دی خو دی چې دا غونه هیر شي بلکې الله تعالی او فرمایل چې موږ به کوو دا الله تعالی په خپل ذمه دا کار خسته دی نو دا به ضرور کیږي دا خبره د ذهن نه وباسي چې پته نشته چې دا به کیږي او کنه پته نشته چې دا هر څه صحیح هم دی او کنه نو دا سی به کیږي لیکن چې کله وشي نو بیا واپسی نشته کوچری څوک واپس راتلی شوي نو بیا به خلکو خپل ژوند بدل کړی وو اصل خو په غیب باندې ایمان دی د هغې یقین داسې کوئ لکه چې د هغه ځای نه راغلی او د هغې تیاری داسې کوئ لکه دا هر څو چې ستاسو په وړاندې دي په آخر کې خو بیا فرعون هم د هر څو د لیدو نه پس منلو ته تیار شو الله اکبر نو الله تعالی وفرمایل چې موږ ضرور دا کول والیو ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر او بیشکه اولی کلمون په زبور کې پس له نصیحت نه نو زبور هغه کتاب دی کوم چې په داود علیه السلام باندې نازل شوی وو په هغې کې د ذکر نه پس لیکلی شوی وو د نصیحت نه پس ان الارض یرثها عبادی الصالحون چې د دې ځمکې وارثان به جوړ شي زما نیک بندیان یعنی د دنیا چې کومه ځمکه ده زما نیک بندیان به د دې وارثان شي او دای د داود علیه السلام په زبور کې لیکلی وو د زبور خبره ولی راغله ځکه چې که د داود علیه السلام زندگی تاسو وګورئ الله تعالی واقع هغه د ځمکې وارث جوړ کړی وو او هغو له داسې بادشاهي ورکړې وه او الله تعالی دا خبره ثابته کړې وه چې ګورئ الله تعالی خپلو بندیانو له په دې ځمکه باندې بادشاهي ورکوي هغوی له حکومت ورکوي دویم مطلب د زبور دا دی چې څومره هم صحیفې راغلی دي او څومره هم کتابونه راغلی دي نو په هغه ټولو کې الله تعالی لیکلی دي من بعد الذکر د ذکر نه پس او د ذکر څه مطلب دی لوح محفوظ یعنی په لوح محفوظ کې هم دا خبره لیکلی ده او په دې کتابونو کې هم الله تعالی چې څومره هم کتابونه نازل کړی دي نو په هغه ټولو کې دا خبره لیکلی ده چې ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې بشکه د ځمکې وارثان به هغه خلک وي چې څوک د الله تعالی نیک بندیان وي د ځمکې هم دوه معنی دي یوه د ځمکه او بل د جنت ما درته د زبور هم دوه معنی بیان کړي چې مفسرینو کړي دي اوس د ځمکې هم دوه معنی دي یوه دا دنیاوي ځمکه ده او یو جنت دی د جنت وارثان به نیک خلک وي مونږ ته دا په قرآن کې هم په ډېرو ځایونو کې ویلی شوي دي او په لوح محفوظ کې هم دا خبره شوې ده چې
چې د جنت وارثان به د الله تعالی نیک خلق وي. او په سوره آل عمران کې هم الله تعالی فرمایلی دي: وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، او هم تاسو به اوچت شئ کچرې تاسو ایمان والی یې. چې کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا آیتونه نازل شول، نو د مسلمانانو حالات ډیر مشکل وو، ډیر د پریشانۍ وو. لیکن دا غینه پس یو سو کال پس سو شول، د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې د مشرق نه واخله د مغرب پورې اسلامي حکومت خور شوی وو. نو الله تعالی ورله په ځمکه باندې حکومت ورکړو، مسلمانان کوم کوم ځای ته ورسېدل، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله سبحانه وتعالی ما ته د ځمکې مشرق او مغرب وخیلو چې د کومو کومو ځایونو پورې ورسي مسلمانان. نو هغه الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وخودل. دا هغه وخت هم شوي وو، او چې کله قیامت نږدې شي او عیسی علیه السلام راځي، نو هغه وخت به هم په ځمکه باندې د نیکو خلکو حکومت یو ځل بیا قایمیږي په مشرق او مغرب کې، د اسلام غلبه به وي. ټیک ده؟ او هسې هم الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي: واما من ينفع الناس، چې څوک خلکو له فایده ورکوي، نو الله تعالی هغوی له په ځمکه باندې حکومت ورکوي، اقتدار ورکوي، کو هغه کافر وي او کو هغه مؤمن وي. خو چې څوک خلکو له فایده ورکوي، کو تاسو وګورئ نو ټول ویلفیر سټیټس د دې خلکو دي. لیکن والعاقبت للمتقین، انجام به د متقینو خوي، جنت به متقین ته ملاویږي کو اقتدار ملاو شي او کو ملاو نشي. په دواړو حالتونو کې انسان په امتحان کې دی. چا الله تعالی اقتدار ورکړي او داغو ازمایش وکړي، او د چا نه واخلي او داغو ازمایش وکړي، چاله بیماری ورکړي او داغې په ذریعه ازمایش وکړي، او ځینې خلک داغې د خوږو په جدایۍ باندې وازمیری شي. څوک د مالی پریشانۍ په وجه ازمایل کیږي، لیکن اصل خبره دا ده چې انسان الله تعالی ته نږدې شو، او که نږدې نه شو دا د سوچ خبره. او چې څوک د امتحان په ذریعه خپل ځان ته نږدې کړي الله تعالی، نو دا خو بیا ډیر مبارک امتحان دی. او که د امتحان په وجه انسان د الله تعالی نه لري شي، نو دا فیل کېدل دي. دغه شان که زموږ امتحان د خوشحالۍ وي یا خفګان وي، د ښه حالات وي او که د بدو حالات وي، نو آیا زه الله تعالی ته نږدې کېږم او که لرې کېږم؟ چې په کوم امتحان کې تاسو الله تعالی یاد کړئ، وژاړئ، خپله زاري او فریاد وکړئ او هغو ته نږدې شئ، نو دا بیا کامیابي ده. که تاسو خوشحاله یې او که بدحاله یې، او زیات داسې کیږي چې انسان په خوشحالۍ کې کم الله تعالی ته ښکته کیږي، او چې چاته خوشحالي او راحت میلاو شي د داوود او سلیمان علیهم السلام پشان، نو دا ډیره لویه خبره ده. نو دی د ځمکې وارثان وو، په زبور کې هم او په صحف کې هم راغلی دي: ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، بشک په دې قرآن کې دی بلاغ. بلاغ څه شی دی؟ دا هغه پیغام ته وایي چې هغه مکمل هم وي او پوره هم وي، او چې هغه ورسی خپل ځای ته. کله کله داسې وي چې پیغام مکمل هم وي، کافي هم وي، لیکن هغه ونه رسي. او دا هغه پیغام دی چې دا ورسېدو، دا مکمل دی او پوره دی. لقوم عابدین، یعنی دا قرآن داسې زورور پیغام دی، دا داسې پوره دی د انسان د پاره، د رای خولو د پاره هم پوره دی، او د هدایت د پاره هم پوره دی. که صرف دا قرآن بنده اونیسی، نو انسان ته د هدایت لاره میلاو شي. لیکن دا داغوی د پاره دی چې په چا مشکل حالات راشي، ازمایشونه وي پرې، نو هغوی ته هم ویلی کیږي چې کله تاسو د قرآن طرف ته راشئ، نو په دې کې دی هغه میسج، په دې کې هغه بلاغ دی، هغه قابلیت دی چې دا انسان ودروي. چې کله انسان غورځیږي، چې کله انسان حوصله بایلي، چې کله بنده همت بایلي، نو په دې کې دی هغه بلاغ، هغه پیغام مکمل او کافیه، انف. لیکن د لقوم عابدین دپاره، د ټولو دپاره نه. ګورئ که نه، په یو ځای کې رڼا ده، هغه فایده مند شی دی، ځکه چې خلکو ته په رڼا کې هر څه ښکاري. لیکن که د انسان خپلې سترګې ړندې وي، نو هغه د دې رڼا نسو فائدہ اچتولی شی هغه ته خصو په نظر راځي نه. نو دا قرآن خو بلاغ دی، لیکن کو بنده عابد نه وی، الله تعالی تخکته کېدو والا نه وی، خشوع خودو والا نه وی، دا الله فرما برداری والا نه وی، نو دا بیا هغه له فائدہ نه ورکوي بیا. نو دا قرآن د عبادت گزارو د فائدې د پاره دی چې څوک د الله تعالی غلامی کوي چې د هغه بندیان جوړ شي. رو دا پیغام بیا د هغوی د پاره پوره دی، لیکن چې د چا پروا نه وي او د الله تعالی د پیغام نه تختی، د هغوی بیا په دې قرآن هم پروا نه وي او هغوی بیا د الله تعالی غلامی طرف ته راتلل نه واړي، د هغوی د پاره پرابلم وي. او که انسان د الله تعالی غلامی نه کوي نو د چا خو به ضرور کوي. که د الله غلام نه وي نو هغه به بیا مټیریالیستیک وي، ماده پرست به وي، یا به هغوی د چا انسان غلامی کوي، او یا به د پیسې غلامی کوي، او یا به د خپلو خواهشاتو غلام وي. او چې څوک وایي چې موږ د هیچ چا غلامان نه یو، نو هغوی بیا د خپل نفس غلامان دي. که د الله تعالی بندیان نه جوړیږي نو د چا بندیان خو به جوړیږي که نه؟ لیکن دا قرآن هغه کس له فائده ورکوي چې هغه د الله تعالی غلام وي. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، او نه یې موږ لیږلې ته مګر رحمت د ټول جهان والو دپاره. سبحان الله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې نه یې موږ لیږلې ته، دلته د هر څیز نه نفي وشوه، د بل یو څیز دپاره یې نه دی رالیږلې، سوای د یو څیز نه چې تو رحمت جوړ شه د ټول جهان والو دپاره. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه غټ رحمت څه دی؟ د هدایت پیغام، چې دا په ذریعه مونږ ته رارسېدلې دی چې انسانیت ته همیشه د پاره چې کوم اور دی د هغې نه بچ شي، دا څومره غټ رحمت دی. او دلته مؤمنین نه دی راغلی، بلکې عالمین راغلی دی، صرف د مؤمنانو د پاره نه، بلکې د جهان والو د پاره. د مؤمنانو د پاره خو دی، ځکه چې هغوی ته د هدایت پیغام میلاو شو، هغوی بچ شول د هغه غټ غټ عذاب نه. نو دا څومره لوی نعمت دی، او د کافرانو د پاره هم رحمت دی، ځکه چې د هغوی د پاره به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر پریشانه کېدو، نو د هغوی د پاره هم رحمت دی. د هغوی د پاره به هم د شپې پاسېدو او دعاګانې به یې کولې، د هغوی د پاره هم بې قراره و، د هغوی د پاره یې هم په زړه کې درد و. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات په وجه په هغوی باندې عذاب رانغی. په سوره انفال کې راغلی دی چې عذاب په دی وجه رانغی چې ته موجود یې په هغوی کې، چې تر څو پورې پیغمبر وي په قوم کې نو عذاب نه راځي. نو د هغوی دپاره هم رحمت و. دغشان هغه نه صرف رحمت و د انسانانو دپاره، بلکې د نور مخلوق دپاره هم رحمت و. د جناتو یعنی پیریانو دپاره هم هغوی ته هم تبلیغ کړی و، نو د هغوی دپاره هم هغه رحمت و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زه خو د ټول مخلوق دپاره رالیږلی شوی یم. نو د دې مطلب دی چې د الله تعالی نه علاوه هر شی مخلوق دی په دې دنیا کې، دا ټول کائنات مخلوق دی، د ټولو دپاره هغه رحمت دی. دغشان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زناورو دپاره هم ډیر مهربانه او رحمت واله وو. د هغو فرمان دی چې کله هم تاسو یو زناور ذبح کوئ نو د تیره چاړې سره، او چې کله یو زناور ذبح کوئ نو د بل زناور په مخ کې مه ذبح کوئ. هم دا خو رحمت دی چې په هر صبح ترس کېدو. یو اوخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت کړی و د خپل مالک په باره کې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو مالک راغوښتی و او هغو ته قهر شوی و چې ته ولې د دو سره داسې کوې. یو هغه صحابي و چې هغو د چنچڼې بچی راوړی وو، هغه په هغو د پاسه راغورځېدلی وو، او چې کله هغو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راوړی وو، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره رحمت و. هغو صحابي ته د رحمت خبره وکړه، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت عام دی او د خپل امت دپاره خو بې انتها دی. د هغوی دپاره به یې دومره دعاګانې کولې چې هغو فرمایلی وو چې ټولو نبیانو له یوه دعا ورکړی کېږي، او هغه الله تعالی قبلوي. دا د هغو وعده ده. ټولو پیغمبرانو خپلې دعاګانې په دنیا کې غوښتلې دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله دعا د اخرت دپاره پریښې ده چې هلته به دا دعا د خپل امت دپاره غواړم. هغو دا دعا په دنیا کې هم د خپل اولاد د خپلو بیبیانو او صحابه کرام رضی الله عنهم دپاره غوښتې شوه، لیکن هغو د اخرت دپاره ښودې ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو دپاره داسې ښه و. حضرت عائشه رضی الله عنها ته به د محبت نه همې راوې، د خپلو بیبیانو سره به مشوره کوله. هغه به په دې خبره نه شرمېدو چې زه د خپلې ښځې سره د محبت اظهار وکړم چې خلک بس وایي چې دی خو د ښځې غلام دی. نن سبا خو خلک داسې وایي که نه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې تاسو ته د ټولو نه محبوب څوک دی، نو هغوی چې عائشه، یعنی د محبت اظهار به کوو د کور والو دپاره هم. بعضی وخت خلک په ښځو باندې داسې سخت وي چې په کور کې داخل شي نو خلک وایي لکه شیر چې راغلی دی، ټول خلک پټ شي، پته نشته چې هغه پلار دی او که بل سو، خاوند دی او که بل سو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو داسې نه و. که زده کول غواړئ نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو رحمت و د ټول جهان والو دپاره، او د هغو دپاره رحمتن لفظ استعمال شوی دی، دا نکره دی. په دې کې ډایورسټی ده، د هرې زمانې د هر څنګه حالاتو د هر قسم خلکو سره به هغو د رحمت معامله کوله، د خلکو دپاره به یې آسانی پیدا کوله. چې کله ابو قحافه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار اسلام راوړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تا هغو له ولې تکلیف ورکړو، هغه خو ځان له بزرګ دی، زه به ورپسې تلی وم. د دې آیت حق خو زه نشم ادا کولی. دا داسې آیت دی چې په دې کې پوره جهان دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رحمت په باره کې به زه تاسو ته څه وایم. الله تعالی په خپله فرمایي وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، چې هغه په مؤمنانو باندې رؤوف الرحیم دی او په هغو باندې ډېره ګرانه وي چې یو شی تاسو پریشانه کوي، تاسو په مشکل کې اچوي، او هغه ستاسو د خیر دپاره حریص دی. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو کو چریزو په دې خبره نه ویریدی چې دا به زما د امت لپاره ګران شي، نو ما به خپل امت له د هر مونځ نه پس د مسواک حکم ورکړی وو. زما د امت لپاره به ګران شي کو چریزو ورله د هر مونځ نه پس د مسواک کولو حکم ورکړم. یعنی دا غوی د هرې وړوکې خبرې احساس لرل، دا غوی خیال ساتل چې زما په امت ګرانه نشي، تراویح په جماعت سره نه کولې، حالانکه صحابه کرام رضی الله عنهم تراویح کولو ته تیار شوي وو. هغوی ولاړ وو، انتظار یې کوو. هغو په دې وجه ونه کړې چې هسې نه چې الله تعالی دا فرض کړي او زما امت ته ګرانه شي، هغوی به بیا څنګه کوي؟ هغو به وي چې زما د امت لپاره آسانی وي. د کافر جنازه تله یوه ورځ، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جړا شو. چا ورته وی چې دا خو د کافر جنازه ده، نو هغوی چې ولی انسان نه دی؟ په ماشومانو باندې داسې شفیق و. حضرت حسن او حسین رضی الله عنهم په منډه را روان وو، د هغوی په خپو کې کپړې نښتې، هغوی را غورځېدل، نو د منبر نه را پاسېدو او هغوی یې اوچت کړل. د حضرت عباس رضی الله عنه کره لاړو، هلته یې د ماشومانو سره لوبې کولې، یو وړوکي په واړو بول وکړل. د هغو مور ګبراو شوه چې هی دا څو شو. هغوی چیز خبره نه ده، لاړو او هغه ځای وینځو او د وړو سره یې لوبې کول شروع کړې. نن خو خلکو ته خپل شان داسې اوچت ښکاري چې هغوی خو د ماشومانو سره خبرې نه کوي. حضرت انس رضی الله عنه د هغو سره لس کاله تیر کړي وو، د هغو خدمت یې کړی وو. هغوی چې ما ته یې چرته هم داسې نه دي ویلي چې دا کار دی ولی داسې وکړو او دا دی ولی ونه کړو. هغو ته یې چرته قهر نه و کړی. د هغو رحمت وګورئ. یو ځل له کور نه ووتو، یوه ماشومه راغله، هغې خپل ډول نیولی وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوته مبارکه ونیوه چې زما مدد وکړئ. الله اکبر، ماشومان به اوچتول او د هغوی سره به محبت کوو. چا ورته وی چې زمونږ خو هم واړو دي، خو مونږ خو سره چرته هم محبت نه دی کړی. هغوی چې الله تعالی ستا د زړونه رحمت لري کړی دی، نو په دې کې زما څه قصور دی؟ پخوا په زمانه به په کلو کې خلکو د بچو سره محبت نه کوو. هغوی به وی چې کچری مونږ داسې وکړو نو خلک به وایي چې دا څه بې شرمه دی چې بچی په غیږو کې لوبه وي. دا به ورته د خپل شان خلاف خبره ښکارېده. الله اکبر! یو ځل خبر شوی و چې چا خپله ښځه وهلې ده، لاس پې اوچت کړی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک په ښځه باندې لاس اوچتوي نو هغه بدترین سړی دی. نن خلک وایي چې ښځې وهل په اسلام کې جایز دي. هغوی اسلام بدناموي چې دا حکم ورله اسلام ورکړی دی. خلکو ورته وی چې د قبیله ثقیف والو دپاره خیری وکړئ، ځکه چې هغوی مونږ په غشو باندې ولي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، زه د خیرو دپاره نه یم رالیږلی شوی. هغوی ته دعا وکړه. طایف والو طرف ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلی و، نو هغوی ورپسې شوي وو او درې میله تلی وو. کاڼي پې ورولي وو چې مونږ ستا پیغام اورېدل نه غواړو چې بیا چرته په دې لاره باندې رانه شي، چې داسې سبق درته وښیو چې بیا چرته هم رانه شي. او دا حالی شوی و چې خپې د وینو نه لت پت شوي وې او پیزاری په خپو پورې نښتې وو. د ټول جسم نه یې وینه تلی وه. فرشته راغله او هغې وی چې ما له حکم راکړه چې دوی زه د دې غر په منځ کې کرش کړم، وی چقوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، داسې مه کوه، کیدی شي چې آینده په دې کې څوک ایمان راوړي. الله اکبر! انسان خو ډېر جذباتي شي په داسې حالاتو کې او وایي چې ها، د دې سره داسې کار په کار دی چې دوی سبق زده کړي. او په سبق ورکولو ورکولو کې اکثر مونږ ډېر ظلمونه هم وکړو، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظرف ته وګورئ. اوسې د هغوی کاڼي په خپل جسم باندې برداشت کړل او وایي چې خیر دی، صبر وکړه، کیدی شي چې په دوی کې څوک ایمان راوړي. د هغو د رحمت اندازه ولګوئ چې د هغو سره د هغوی فکر دی چې څوک یې ټوله ورځ تنګوي او هغه په دې خفه دی او پریشانه دی چې دوی په اور کې ونه سوځي. مونږ خو زر زر خلکو ته وایو چې جهنم دی نصیب شي، دوزخ ته دی لاړ شي. مونږ پې څه کوو؟ په خپله به ورته پته ولګي، داسې وایو که نه؟ الله اکبر! او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حوصله وګورئ. دغه شان عتبه او ربیعه د شیبه زامن وو، دشمنانې وو، لیکن چې هغوی کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حالت ولیدو چې وینې پې بهیږي، نو هغوی خپل غلام ولیږو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له انګور او اوبو یوسي او خبرې واخلي چې هغه څنګه دی. هغو هلته په دغه باغ کې پناه اخیستې وه او هلته بیا عیسایي غلام عداس کلمه ویلی وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو رحمت للعالمین وو، د ټول جهان والو د پاره د هغو رحمت وو. داسې د دنیا واقعی دی د هغو د رحمت. هیڅوک هم داسې نه وو چې د هغو د رحمت نه محرومه شوي وو، او هغه ټول خلک یې معاف کړی وو چې هغوی ټول عمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات پریشانه کړی وو. یعنی د هغو د پاره یې په خپل کور کلي کې اوسېدل داسې ګران کړی وو، او چې هجرت یې کوو نو په تلو تلو کې یې ورته وی چې اے مکه، کچری دې خلکو زه نه وی ایستلی نو زه به چرته هم د دې ځای نه وم تلی. دومره یې مکه خوښه وه. هغه یې داسې پریشانه کړی وو صرف د دې پیغام په وجه، او هغو بیا هم هغې معاف کړی وو. د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې مونږ خپلو ځانونو ته عاشق رسول وایو، چې مونږ خو خپل ځانونه هم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قربانولی شو د هغو د نوم او ناموس دپاره. او زموږ نارې څنګه څنګه دي، لیکن زموږ عمل څنګه وي؟ نو زموږ په عمل کې رحمت ولی نشته؟ او زموږ سره چې کله هم طاقت راشي نو مونږ وایو چې اوس به زه دا بل کس چرته هم پرې نږدم، زه به د دو سره داسې وکړم چې چا کړی نه وي، چې دو ته پته ولګي چې زه څه یم. کو هغه یو کلرک وي، کو هغه یو چپراسي وي، کو هغه یو استاد وي د ماشومانو، چې چا ته هم موقع ملاویږي، کو هغه څوک افسر وي، کو هغه په امیګریشن کې وي، هغو ته چې څنګه موقع ملاو شي نو هغه ظلم کول شروع کړي چې دو ته پته ولګي چې زه څومره زورور یم، زما سره څومره طاقت دی. د خپل طاقت غلط استعمال کوي،
خلق دباوهی دغشان پا کورونو کی وګوري چرت خاون سخت وی چرت خواخیانی او سفران سخت وی چرت خزی سختی وی چې چا ته هم موقع ملاو شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د فتح مکه نه پس موقع ملاو شوه نو هغه بیا هم ټول خلق معاف کړل او موږ له چې طاقت راشي نو ډیر ظالمان جوړ شو او دا موږ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبت دعوې کوو نارې لګوو نو زموږ په ژوند کې دا رحمت چرته دی؟ هغه خو رحمت للعالمین و، موږ خو د هیچ چا دپاره هم رحمت نه یو، نه د خپل امت دپاره، نه د رشته دارانو دپاره، نه د خپلو ګاونډیانو او معاشرې دپاره. زموږ په معاشره کې کونډې دي، یتیمان دي، ډیر بې وسه خلک دي، په مشکلاتو کې دی، لیکن موږ خو په یو ځای کې هم چرته په نظر نه راځو. موږ له خو د رحمت سفیران جوړېدل پکار دي، ځکه چې موږ د هغه نبی امتیان یو چې هغه د سر نه واخل د خپو پورې سره سر رحمت و. عیسایان خو ډیر وایي چې زموږ نبی ډیر رحمت او شفقت واله و، او زموږ د نبی په باره کې الله تعالی په خپله ګواهي ورکړې ده چې هغه رحمت للعالمین دی، د ټول جهان والو دپاره، د ټولو انسانانو، جناتو، زناورو، د ټولو دپاره. خاص طور چې موږ په غیر مسلم ملکونو کې اوسیږو، چې کله هم موږ د کور نه وزو نو پکار ده چې موږ د ځان سره د رحمت بیگ هم ګرځوو. کچرې موږ داسې وکړو نو خلکو ته به په خپله د اسلام په باره کې پته ولګي چې اسلام څنګه مذهب دی، چې دا خو د رحمت مذهب دی. لیکن افسوس چې نن زموږ دین ډیر بدنام شوی دی، په دې کې سختی ده، دهشتګردي ده. نو دا سوچ د خلکو څنګه ولی جوړ شوی دی؟ نو د دې اصل وجه دا وه چې چرته خو زموږ نه سوکمی کوتاهي شوې ده کنه، چرته خو موږ خپل دین خلکو ته غلط ښکاره کړی دی کنه. اخر ولی خلک نه وایي چې دا خو د رحمت مذهب دی؟ ولی خلک وایي چې دا د سختۍ دین دی؟ نو آیا زموږ رویه سختی شوی دی؟ چې کله موږ دین طرف ته راشو، آیا زموږ په خبرو کې سختی ده او که زموږ په عمل کې سختی ده؟ او موږ په خپله منو هم چې کوم ځای دا سختی ده؟ نو زموږ چې په کوم نبی باندې ایمان دی، هغه داسې رحمت واله دی، الله تعالی د هغو د رحمت ګواهی ورکړې ده، نو بیا موږ ولې خلک نه پیژني چې موږ د هغو امتیان یو؟ مسلمانان د رحمت او شفقت نمونه ولې نه دي بیا؟ او موږ خو رحمت للمؤمنین هم نه یو. زموږ په زړه کې خو د مسلمانانو لپاره هم رحمت نشته، کافران خو لا پرېږدوئ. نو موږ سوچ کوو چې د هغوی سره هر څه کول جایز دي، نه موږ د رحمت کارونه کوو، نه د رحمت سفیران جوړیږو، نو خلک به اسلام طرف ته راشي؟ او زموږ دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه جوړ کړی دی، هغه زموږ رول ماډل دی. اوس چې دا ټولې خبرې وشوې، د سورت په آخر کې مشرکین له ایمان طرف ته دعوت ورکړی شوی دی.
قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد.
اے نبی، تو وایا چې زما طرف ته وحی کیږي چې ستاسو اله صرف یو اله دی. انما کلمه حصر ده، د دې نه سوا بله خبره نشته. اوله دا چې ما ته وحی کیږي، د الله پیغمبر یم، د ځان نه سونه وایي. او دویمه دا چې د الله نه سوا بل اله شته دی نه. فهل انتم مسلمون. اوس چې ټولې خبرې تاسو ته خوازیحه شوې، اوس تاسو وایئ چې آیا تاسو اسلام راوړئ؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د هغه ذات قسم د چا په لاس کې چې د محمد جان دی صلی الله علیه وسلم. که زما په امت کې چا زما په باره کې واورېدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی و او هغه په ما باندې ایمان را نوړو او مړ شو، نو هغه به جهنم ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یوحا الی، زما طرف ته وحی کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتینی پیغمبر دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس د هغو رسالت منل لازم دی د جهنم نه د بچ کېدو دپاره. نو د اسلام پوره خلاصه څه ده؟ اله واحد. نو آیا اوس ته مسلمانېږې؟ فرما بردار جوړېږې؟ منی او که نه منی؟ فان تولو، بیا کو چرې هغوی مخ وګرځوي، ف فقل نتوها غي توايا
آذنتكم على سواء
ما تاسو خبردار کړی په برابرۍ باندې اوس فاینل خبرې کیږي ځکه چې د مکی دور آخري وخت دی ما تاسو خبردار کړی په برابرۍ باندې اوس تاسو خوخه ده چې منی او کنه منی زه توحید نه پرېږدم او ستاسو طریقه غلطه ده خپخ کاری ورته وفرمایل آذنتکم الله تعالی چې ما ته د څه وحی کړی ده نو هغه ما تاسو ته در ورسوله هیڅ مې هم نه دي پټ کړي
وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون
أو ما تپت نشتا چی د سوچ ستاسو سره واده شوی دا یعنی د عذاب کچری تاسو په هغه طریقه باندې روانې په خپل زړه طریقه چې عذاب نږدې دی او کولری دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د غیب علم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نشویلې چې اوس به په تاسو باندې عذاب راځي چې ستاسو انجام به څه وي چې تاسو به په دې دنیا کې نیولی کیږئ او که په آخرت کې به وي ستاسو نیول
انه یعلم الجهر من القول ویعلم ما تکتمون
بې شکه الله تعالی په ښکاره او پټ خبر دی څه چې تاسو پټوئ مونږ خلک سوچ کوو چې د ښکاره خبرې علم لرل په دې خو ټول خبر دي نو دا کومه غټه خبره ده نو دا صحیح ده چې ټولو ته پته وي مګر کو یو بنده خبره کوي نو مونږ ته پته وي که دوه کسان خبره کوي نو مونږ ته پته وي که درې کسه یا څلور کسه په یو وخت باندې خبره کوي نو مونږ کنفیوز شو که لس شل سل یا زر کسان کوي نو بالکل پې نه پوهیږو چې څوک څه خبره کوي لیکن الله تعالی ټول آوازونه اوري چې څومره هم آوازونه دي لکه په حج کې په حرم شریف کې څومره خلک په یو وخت داغونه دعاګانې کوي خپل مرادونه غواړي یو وړوکی ځای دی څومره خلکو به لاسونه اوچت کړي وي او ټول داغونه غواړي لیکن هغه د ټولو آوازونه اوري او دا خو د یو وړوکي ځای خبره ده چېرته وړوکي شان ځمکه او چېرته پوره کائنات او چېرته د ټولې دنیا ځمکه چې خلک د الله نه غواړي انسان یو داسې مخلوق دی چې د الله تعالی سره شرک کوي او باقی ټول مخلوقات د الله تعالی نه غواړي هغوی څه غواړي او د هغوی څه مرادونه دي څه حاجتونه او ضرورتونه دي هغه د ټولو اوري او هغو ته د هغه څه هم پته ده چې تاسې پټوئ مشرکین مکه هغه وخت قتلونه کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل سازشونه یې کول الله تعالی ته د هغې هم پته ده چې څه د چا په زړه کې دي هغه هم پیژني چې د چا دننه خیالات او نیتونه څه دي په هغې هم الله تعالی خبر دی
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين
او زه پوهیږم شاید چې هغه یوه فتنه ده ستاسو دپاره او فایده اوچتول دي د یو وخته پورې دا په اصل کې د دې خبرې جواب دی چې هغوی به وایي چې متا هذا الوعد چې کله به راځي هغه وعده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي کفاری مکه چې ته خو وایې چې په مونږ باندې به عذاب راشي قیامت به راځي نو دا به کله راځي بیا تې ولې نه راولې نو زه پوهیږم چې دا یو ازمایش دی ستاسو چې الله تعالی تاسو له ډیل درکړی دی ډیل ملاوېدل هم یو ازمایش دی چې کوئ څومره چې کولی شئ دا مهلت دی ځکه چې په آخر کې چېرته تاسو دا ونه وایئ چې یا الله چې ما ته څه وخت میلاو شوی وی نو ما به منلی وه چې بهانه پاتې نه شي او یا بیا متاع الی حین فایده ده د یو وخته پورې مزې کوئ ځکه چې د هغې نه پس دوباره راتلل نشته او د هغې نه پس به مزې هم نه وي ستاسو په نصیب کې نو اوسېږئ څومره چې تاسو اوسېدل غواړئ ما ته پته نشته شاید چې دا وي یا شاید چې هغه وي باقی ما ته پته نشته الله تعالی ته پته ده چې ستاسو وخت نږدې دی او کولری دی یعنی پیغمبران په خپله خلکو ته فیصلې نه اوروي هغوی بس دومره خبره کوي څومره خبره چې هغوی ته د الله تعالی د طرف نه شوي مونږ خلک فورا فتوا ورکړو چې په دو باندې به اوس عذاب راشي اوس دی نشي بچ کېدی او مونږ ته هیڅ پته هم نه وي
قال رب احکم بالحق
ای زما ربه فیصله وکړئ سره د حق چې څه حق دی نو هغه مخې له راولې
وربنا الرحمن المستعان.
او زمون رب رحمان دی او داغونه مدد غوښتی شي. دا خبره هغه وخت کیږي چې کله پیغام ورکړی شوی او هغوی فیصله نه مني او بیا پیغمبر وایي چې یا رب فیصله وکړئ. د شعیب علیه السلام په باره کې هم مونږ په سوره اعراف کې ویلي وو، هغو فرمایلي وو چې یا الله زما او زما د قوم په منځ کې فیصله وکړئ د حق سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې ای زما رب فیصله وکړئ د حق سره. الله تعالی دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه دعا وه نو هغه یې کوټ کړی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قاله، هغه وویل. چا وویل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او دا دومره ښکلی خبره ده، په دې کې محبت هم دی او په دې کې عزت هم دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړی شوی دی چې داغو خبره یې د قرآن زینت جوړ کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د الله تعالی نه فیصله وغوښته چې یا الله تو رحمان او مستعان، ته چا نه چې مدد غوښتلی کیږي. چې کله پته ولګېده چې دوی خو په اخري حربه باندې دي، د قتل لپاره کوششونه کوي، نو ای الله تو اوس فیصله وکړئ زمونږ په منځ کې، تا ته ښه پته ده او تو رحمان یې. ګورئ که نه، هغه د الله تعالی نه د رحمت سره غواړي او د الله تعالی د رحمت نه بیا څوک مایوسه کیدی شي چې د چا نوم رحمان وي. او دا چې تو المستعان یې، المستعان هغه وي چې چا نه مدد غوښتلی کیږي په هر قسم حالت کې، په هر سیچویشن کې، په هر وخت کې. هیڅ ریسټریکشن نشته، وړوکی شی غوښتل وي او کلوی وي، او هر وخت ترینه بنده غوښتی شي د وخت پکې هم څه پابندي نشته. المستعان هغه وي چې داغونه همیشه مدد غوښتی شي. تو خو المستعان یې. او دغه شان دعا یعقوب علیه السلام هم غوښتلی وه چې الله المستعان، هم الله دی چې داغونه مدد طلب کیږي. علا ما تصفون، چې څو هغوی بیانوي، هغوی چې کومې ګډې وډې خبرې کوي، د شرک خبرې کوي او یا چې د مسلمانانو مخالفت کوي، نو په دې باندې ای الله هم تویې چې ستا نه مدد غوښتلی کیږي. او دا څومره ښکلی خبره ده د هغو دپاره چې د چا مخکې څوک دشمن وي او د هغو مقابله هغه په خپله نه شي کولی، که هغه جسماني دشمن وي او یا تکلیف والی خبرې کوي. ربنا الرحمن المستعان، زمون رب رحمان دی، مستعان دی. او الله تعالی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د هجرت فیصله وکړه. او دا صورت ډیر کمپریهنسیو صورت دی، او دا داسې صورتونه دي لکه پوره یو کورس چې وي، داسې ریچ دي دا صورتونه. د دې صورتونو خپل یو تیم دی او دا غې نه چاپېره دا صورتونه ګرځي، دا بنده ته ډېر سوخایي. الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د دې نه سبق زده کول واله جوړ شو. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. عليه فنادى في الظلمات أن لا وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها
إلى
تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.